سلامونه د افغانستان په وخت 9:03 مزیم تاسو ازادي راډیو وري تر دې مخکې چې د خبرونو مطالب تاسو ته وړاندې کوم راګرځو خبرونه د طالبان لوی درسیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خورینا د پاکستان له دننه بریدونه کوي خپل طرح جوړوي. فسیودین فدرات د تفا وزارت دی وکال د لسرونو د تشریح پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د اېدا یو ځل بیا رات کړی چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان دننه فعال دي.
ټي ټي پی د پاکستان مراکز یو شکار دره و اساحات
ری ده اونجا ټي ټي پی په پاکستان کې ښکار مرکزونه لري. سیمې نیولې دي او له هغه ځایونو د پاکستان پر پوجانو او حکومتي ځایونو پریټونه کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف و ورځ مخکې تر دې څرګندونه ویل چې ټي ټي پی د افغانستان له خوري د پاکستان د نن خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو بیا بیا ویلي و چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان د نن په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوی دی او لږه ځای د پاکستان د نن بریدونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وای د طالبانو د ادا برعکس چې د خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعالې دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سه شنبې په ورځ ویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنګټن نشي کولای چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګ پر تیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده او له منځه تللې ده. داعش خراسان څنګ نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومنه. په دې حمله کې یو تن وژل شوی او یوولس نور ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوې ده. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټوسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډ نومیدا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالۍ کوي. د روسیې د جنوبي سیمې والی واسلی کولیبف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکراینی درون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلیوا زیرمه وشتلې اولته اور لګیدلې ده. د ټلګرام له لارې خبر شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کمنینسکی سیمه کې د تیلو پر زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی اوختي. دا ویره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمه تخپور شي او د بیړنۍ چارو ځواکونه د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوي دي. کولی بیف تر دې مخکې ویلو چې د روسي دفاعي ځواکونه په سیمه کې سلور بی پیلوټه الوتکې نسکوري کړې دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په خپل واکه توګه هم د دې راپورونو پخلی نه دی شوی. او روسي خبرمدا چې د برېټانیا او جرمني مشرانو نن په برلین کې د غونډې پر مهال موافقه وکړه چې پر داسې تړون کار وکړي چې له هیلو ډاک دی. د دفاع او اقتصاد په برخو کې به دا تړون د برېټانیا اړیکې له اروپای ټولنې سره ټینګې کړي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر د جرمني له صدر اعظم اولوف شولز سره په برلین کې په ګډه خبري غونډه کې ویل چې دا هڅه په دې معنی نه دي چې برېټانیا بیرته غواړي چې له اروپای ټولنې سره یو ځای شي یا د اتحادیې له واحد بازار سره وصل شي، خو دا د اقتصادي دفاعي برخو په ګډون په ځینو موارد کې له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو په معنا دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په تړاو د امریکا اندېښنې.
هو، له داعش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي.
د افغانستان له خاورې د ټي ټي پی د بریدونو تنظیم پاړه د طالبانو خبرګون وړاندې به په دې راپور کې ووري.
تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون
او نورستان ته د سلنن ورتاک سره خلکو د سنتي وغوښتنه کړي.
تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب د جنه سیلانیان لاړ شي وي د نور میلمانه راشي ولته پکې شتورز پکې پاس.
اوس هم تاسو ازادي راډیو ری د پراسکمات د دفاع وزارت د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی لوري د افغانستان له خاورې د بریدونو د تنظیم پړه د پاکستان د صدر اعظم د روسي څرګندونو په اړه خبرګون خوله دی. د طالبانو د دفاع وزارت لوی درسیس قریف اسیودین فدرات د چاشمې پورز ملت د حکومت د صبر کولو په غوړنه کې د دې ادا په ردول سره ویل چې پاکستانی طالبان خپل په پاکستان کې اډي او ځلې لري او له هغه ځای خپل بریدونه تنظیموي. خو شمیر پوځي شنوین کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت خبر کوي وایي چې افغان او پاکستانی طالبان نږدې اړیکې لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټه دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چهارشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې ښکارا مرکزونه لري. نوموړي په دې اړه وویل
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعاوې شوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. ٹی ٹی پی په خپله پاکستان کې ښکارا ډې لري او له هغه ځایه د پاکستان پر پوځ او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
هغه وویل هیڅوک نشي ثابتولی چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې مراکز لري او هیچ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ٹی ٹی پی خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی خپل بریدونه له افغانستانه تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بیگونا پاکستانیان ووژل او دا له هیڅ چا پټ نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ٹی ٹی پی ډله ده چې له افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوزیشنون کې بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوزي عملیاتو کې برخه اخیسته ده.
با کمال تاسف یک واقعیت
لبدمرغه دا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخت چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوي، پاکستانی طالبان اند دوی په خوانی واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو ترڅنګ وو او مړی هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولای شي چې پاکستانی طالبان دې لزانه لري کړي
از خود جدا وکنن، ای غیر ممکن خواهد بود.
خو بل پوزیشنون کای احمد خان اندر ادعا کوي چې ټول ترهګرې ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوز کار دی او دا محل په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوز لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ٹی ٹی پی له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ٹی ٹی پی ملاتړ د دوام ورکړی چې د پاکستان پر ضد د ٹی ٹی پی د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي.
یوې روغتیایي سرچینې ازادي راډیو ته په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ناروغۍ د دوه مثبتو پیښو ثبتېدل تایید کړل. یو شمېر رسنیو هم راپورونه خپرې کړي چې د دغې ناروغۍ یوه بله مثبته پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده. په همدې حال کې په دغه ناروغۍ د یوې اخته شوې ناروغې خور ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغ په بدن د غټو تڼاکو له راوتو وروسته اوس هغه په روغتون کې بستر کړې ده. نورحال د فیروز عزیزی په راپور کې.
په کابل کې وی روغتیایي سرچینې ازادي راډیو ته منلې چې په کابل او پکتیا ولایتونو کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په اندرا ګاندي یا صحت طفل روغتون کې د امپاکس تڼاکو ته ورته نښو نښانو درلودونکې یوه ناروغه ماشومه په دې روغتون کې بستري شوې ده. ناروغه ماشومه عائشه نومیږي، وکاله عمر لري او د کابل ولایت د فرزي ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د عائشې د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې د عائشې پر بدن د غټو تناکو لیدل کېدو وروسته یې هغه سمدستي په روغتون کې بستري کړې ده. خور یې لیلا وویل چې له یوې میلمستیا تر راګرځېدو وروسته د عائشې پر بدن تڼاکې راووتې. دا وایي هغه یې اول یوه کلینیک ته یووړه او هلته یې درملنه ونسوه او وروسته یې په یو روغتون کې بستري کړه.
درې څلور ورځې وروسته پر مخ او لاسونو یې تڼاکې را څرګندې شوې. هغه مو کلینیک ته بوتله. ډاکټر وویل چې دا چیچک دی او ژر به ښه شي او یوازې د درد ضد یو ټابلیټ یې ورکړ، خو وضعیت یې نور بدتره شو او ژړل یې. تڼاکې نورې هم غټې شوې او په درد او سوځېدو کې مو هغه روغتون ته یووړه. هلته یې ورته پیچکاري وکړه. دوی وایي چې دا د بیزو ناروغي ده.
لیلا وایي چې د خور له ناروغۍ څخه یې نهه ورځې اوړي او اوس یې وضعیت یو څه ښه سوی دی. له دې سره ځینو رسنیو بیا په ننګرهار ولایت کې د بیزو تڼاکو د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور ورکړی دی. په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د پیښو د ثبتېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د دې پیښو ثبتېدل رد کړي دي. د معلوماتو له مخې د بیزو تڼاکې یا امپاکس ساري ناروغۍ ده چې د نږدې تماس لکه جنسي اړیکې له پوستکي پوستکي ته د تماس له نږدې د خبرو او تنفس له لارې بل انسان ته انتقالیږي. دا ناروغي چې د انفلونزا او د پوستکي د تڼاکو د ورته نښو نښانو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، آن کېدای سي د مرګ او مړینې سبب وګرځي. د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ په هرو سلو پیښو کې څلور یې د مرګ لامل ګرځي. اوسمهال په پاکستان کې د دغې ناروغۍ درې مشکوکې پیښې په رسمي ډول ثبت شوي دي. له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو له ستنولو وروسته افغانستان ته د دغې ناروغۍ د انتقال اندېښنې هم زیاتې شوي دي. روغتیا پالان په دې باور دي چې افغانان کولی سي د دې ناروغیو او د خپراوي د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر خیرالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اولی که از تماس با حیواناتی که مشکوک هستند به این مرض خودداری شو.
لومړی سر که باید له مشکوکو ژویو سره له تماس ډډه وکړو. کورنۍ ژوي باید له ناروغ چاپیریال لري وساتل شي، ځکه دا د ژویو انسانانو ترمنځ ګډه ناروغي ده. ناروغ باید ماسک وکاروي څو د ټوخي او پرنجي پر وخت وایروس چاپیریال کې خپور نشي، او هغه کس چې د ناروغ پالنه کوي باید ماسک او دستکشی واغوندي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افریقا په ځینو برخو کې د بیزو تڼاکې امپاکس د خپرېدو په اړه په ټوله نړۍ کې د اضطراري وضعیت خبر ورکړ. د سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په 20مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د 2024 کال د سپټمبر او د 2025 کال د فبروري ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د وزارت په افغانستان کې د داعش سربېره څو نورې طرحه کړې ډلې هم شتون لري. د دې وزارت وایند سې شنبې په ورځ د وخته په یوه خبري غونډه کې وویل چې په سیمه کې د امریکا د دقیقې څارنې له عمل او دوام د همدغو طرحګرو ډلو شتون دی. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت دا ډول ادعاوې ردوي. امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې د داعش او نورو طرحګرو ډلو اصلي روزونکي د افغانستان ځینې ګاونډیان دي او امریکا باید ډېره پاملرنه د طرحګرو ډلو سرچینو او د روزنې ځایونو ته ورکړي. تفصیل په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش تر څنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پنتاګون ویاند جنرال پټ رایډر پرون د سیشن می په ورځ د اګست په 20مه یو خبری کانفرانس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولای. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
The Taliban طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګه ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسي او امنیتي شنونکي هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادي او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هو، له داعش نه پرته بل کوچنی ډلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چه لامریکایی تاکنه و لمخ که امریکا پیام خپل و وگر رو تا داده چه دیدی امنیتی چارواکو تینگ موازب دی.
دا امریکایانو اندیشنی دا وصله پر دیر سیاسی دی. دا ذکه چه امریکایان پورا معلومات لری چه دا داهش پروژه وصم دا پاکستان دا پوت سره ده. د پاکستان په خاصو ګارنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکوي، دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې ایرانی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څانګې له یو تر دوه سلنو جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
د جرمني صدر اعظم اولف شولس یو ځل بیا ټینګار کړی چې له هغې واده به ډیر کډوال بیرته افغانستان او سوریې ته ستانه کړي. نوموړي دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې د سې شنبې په ورځ د آلمان د زی ډي اف تلویزیون له لارې خپره شوې. راپور په جزئیات کې
د جرمني صدر اعظم اولف شولس د دغه هیواد د کډوالۍ پر پالیسۍ د نیوکو په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ډیر کډوال په افغانستان او سوریې ته ستانه کړل شي. نوموړي په یوه مرکه کې چې پرون سې شنبه د آلمان د زی ډي اف تلویزیوني شبکې له لارې خپره شوه وویل چې په درانه جرمونو محکوم شوي کسان په دغه هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ دلیل نه لري. شول زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې په شدت کار کوي، خو د دې لپاره چې دا بهیر بریالی شي نه غواړي په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
موږ ډاډ ترلاسه کوو چې افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو امکانات برابر شي او موږ غواړو همدا کار د سوریې په هکله هم ترسره کړو. د درانه جرمونو مجرمینو خپل د خوندیتوب حق له لاسه ورکړی او دلته د پاتې کېدو هیڅ کوم دلیل نه لري.
صدر اعظم شولس دا هم وویل چې حکومت یې نه غواړي ټول هغه افغانان او د سوریې وګړي چې د دې هیواد پولو ته رسیږي له ارزونې پرته رد کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پولو کنټرول باید تر هغه وخته چې امکان لري دوام ومومي. د جمعې ورځې د اګست د 28مې نېټې له خونړي برید وروسته د جرمني حکومت د مخالفو ګوندونو له سختونې وکاو او فشارونو سره مخامخ دی. د جرمني په لویدیځ کې د زلنګن په ښار کې په یو فستیوال کې د وشپګوشت کلن سوري ځوان لخوا د چاقو په برید کې درې کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې پیښې یوه ورځ وروسته داعش ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست او اعلان یې وکړ چې د دوی یو غړي دا کار د دوی په وینا په فلسطین او نورو ځایونو کې د مسلمانانو د غچ اخیستنې په موخه ترسره کړی. د زولنګن تر برید وروسته د جرمني حکومت د اپوزیسیون مشر فریدریش میرز د افغان او سوري کډوالو د منلو د درولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د پناه غوښتنې قانون باید بدل شي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د دوسیو برخلیک کې نه دی څرګند د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. ریاض الله چې له دوو کلونو راهیسې د خپل د پناه غوښتنې دوسیې د ځواب په تمه دی، ازادي راډیو ته وویل.
دا زما په روان ډیر اغیز لدی. نور کډوال چې کوم جرم کوي زه فکر کوم چې ما هغه جرم کړی. بیا چې وایي چې مجرم ریپورټ کوي زه د شپې د کوټو دروازې قلفوم چې پولیس را نشي او ما ریپورټ نه کړي. زه په ډېرو حادثو دلته راغلی یم. زه یو پوځي یم او افغانستان ته بیرته زما تګ سل په سلو کې خطرناک دی.
یو بل افغان کډوال محمد ناصر لطیفي چې شاوخوا دوو کلونو راهیسې په جرمني کې اوسېږي وایي اندېښنه لري چې په دې هېواد کې د ځینو افغانانو لخوا ترسره شوي جرمونه به د هغه د دوسیې د څېړلو پر څرنګوالي منفي اغېز وکړي.
دا پر ټولو منفي اغېز لري. مثلا که کوم افغان دلته یو جرم ترسره کړي پر ټولو اغېز کوي. په داسې حال کې چې موږ دلته داسې افغانان هم لرو چې المان د خپل هېواد په توګه ګڼي او خلکو ته یې ځانګړی او متقابل درناوی لري او دا موضوعات د المان د خلکو څخه ډېر پر افغانانو او نورو کډوالو اغېز لري.
تر دې مخکې یو افغان د روان زېږدیز کال د مې پر یو دېرشمه نېټه د جرمني په سویل لویدیز منهایم ښار کې په یوه لاریون کې چې د اسلامي ضد غورځنګ لخوا ترسره شوی و د یوه پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
په پاکستان کې نن سوداګرۍ تصاب کړی دی. دوی په ټولو لوی ښارونو کې د برښنا د بیې د زیاتېدو پر دوکانونو د نویو مالیاتو د وضع کېدو له امله په دې اعتراضونو لاس پورې کړی دی. جزئیات په راپور کې وو.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې اووه میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي. یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستې دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلي علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نه شي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم دوکانونه تړل شوي. همداراز په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړی ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا غږ ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوی دی. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي د دوی کار بندیز به دوی ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له IMF سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستانه غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو ته غواګي از د ملګرو ملتونو د بشري قانون شوراوي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړی دی. شورا پیوه خبر پانه کې د ملګرو ملتونو د بشري قانون شورا علي کمشنر والکر ترک له قبل لیکلی چې دا قانون افغان خزې لا ما ټولنې په بشپړه توګه حسپوي او دوی په بیغږه سوري بدلوي. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان شوي قانوني واونې تیریږي ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې اړه خبره کړې. خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون د زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون له امله ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حسپوي او په ټکو یې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرون سه شنبه په یوه خبري ناسته کې د دغه شورا د عالي کمشنر په حواله زیاته کړه
attempting to render them into shadows their voices are no longer permissible education is no longer permissible
دوی نه طالبان ته هڅه کوي چې خزي تیارو ته پوزي دوی غوونه او ستکرین نو جواز نه لري اند دوی مخونه کارکولو اجازه نشته دو یعنی طالبان باید دا محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې زموږ غږونه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویلي د دې قانون ډیری موارد مبهم دي او نور مذهبونه او ادیان پکې په پام کې نه دي نیول سوي. وړاندې راغلي چې د قانون د غرض د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري واکونه ورکوي چې خلک توقیف کړي، دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم دا قانون په بشري حقونو وحشیانه برید ګڼلی او ویلي دي چې طالبان دې دا قانون زر تر زره لغوه کړي. یاد سازمان پرون سه شنبه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه د یو نامه د خبرې کړې خبر پاڼې په بیا خپرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینهو په ګډون د ټولو خلکو پر بنسټیزو حقونو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو دا قانون غندلی او په دې اړه یې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا قانون چې د ښځو غږ بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولي، د ښځو په شخصیت برید او له ټولنې د ښځو په لرې کولو کې مرسته کوي. وروسته له هغې چې طالبانو د تېرې چهار شنبې په ورځ دا قانون اعلان کړ، پر وړاندې یې ګڼو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، افغان ښځو او آن دینی عالمانو غبرګونونه وښودل او دا قانون یې وغنده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخي بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل
نړیوال خل ډېر څه کولی شي چې په دوی باندې فشار راولي او زموږ حق مونږ لرا کی د په نه په قرآن کې راغلی، نه په سنت کې راغلی او نه په کوم کتاب کې راغلی، سیرا محرم نه ده.
له افغانستانه جرمني ته یو تازه کډواله سوې او د معترضو میرمنو د ډلې غړې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه او جهان خواستار تحریم.
موږ له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې، سیمه او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دی کړي، او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دي د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د سرغړونکو په توګه په تور نړیوال لیست کې شامل کړي.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 ماده لري د رواني اگست په 21 اعلان شو. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې لويري د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل بند کې د ښځو غږ هم اورات بلل شوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او ان په لوړ غږ قرات وکړي.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایت ته تلونکي سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د ولایت د ژبو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیا ورته نه دي برابر شوي. نور تفصیل په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي ایه بهر چې تازه نورستان ته تللی و، په یادلار د شته ستونزو او اسانتیاوو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نه زموږ چپې درې پورې ټول 500 کیلومتره لار ده. یو ساعت لار موږ په 15 ساعته کې واله چې دلته رسیدلو. بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوی دی، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا نور میلمانه راشي ولته پکې ورځې پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دیسیبل یو سہولت ځان ته برابرۍ او په چمنو کې او دیسی په نورو ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرۍ ولته پکې شپې ورځې سبا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکي بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون تتللې و، خو په لار کې د سړک خرابوالي او هوټلونو نشټوالي په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د فکر محل چې د سړک پر وخت مشکل موجود وي، هغه په لومړي سر کې د سړک خرابوالی او دارنګ په نورستان ولایت کې په هوټلونو نشتوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم جوړ شوی دی، خو تر اوسه پورې مناسب کار ورته نه دی شوی.
د خلکو په خبره کې سړکونه ورغبل شي، د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل. ګمان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي، خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړی شوی، نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کوم خاص ځانګړی بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانیانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنی بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه